آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1309 مریض کال د لیندۍ دیرشتمه ده چې د 2015 میلادي کال د ډسمبر 28 نیټې سره سمون خوري د مهمو خبرونو غټ ټکی
د افغانستان حکومتي چارواکو او طالبانو ویلي دي چې د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ نیولې ده د هسپانیې د انتخاباتو لومړی نتایج ښایي چې حاکم ګوند تر نورو ټولو مخکې دی او د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د یمن د سولې په هکله خبرې سرته ورسېدې
په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 15 بجې کېږي د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه شروع کوو په دې خپرونه کې به تاسو واورئ چې جمهور رئیس اشرف غنی سبا د سه شنبه په ورځ آذربایجان ته ځي په ننګرهار کې له یو شمېر غاصبینو د دولتي ځمکو د بیرته نیولو کار شروع شوی دی په کابل کې د افغانستان په لاره د ترکمنستان نه هند او پاکستان د طبي ګاز رسولو د پروژې په ملاتړ غونډې شوې دي او په 2016 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدانو د یک شنبه په ماښام د امریکا په محلي وخت تلویزیونی مناظره وکړه لومړی د نظراني یوسفزی نه خبرونه واورئ
السلام علیکم د افغانستان حکومت او یاغیانو ویلی دی چې د هلمند یو مهمه ولسوالۍ نیولې ده د دغې ولسوالۍ نیول د طالبانو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د هلمند ولایت ونیسي طالبانو د هغې نه څو ساعت وروسته د دغې بریا اعلان کړی دی چې د هلمند د والي مرستیال محمد جان ولسیار خبرداری ورکو چې که د دوی سره بیړنۍ مرسته ونه شي نو دغه ولایت به سقوط وکړي د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د امریکا غږ ته ویلی دی چې طالب جنګیالو د سنګین د ولسوالۍ مرکزي دفتر نیولی دی او افغان امنیتي ځواکونه یې محاصره کړي دي ځایي مطبوعات وایي چې ولایتي چارواکو ویلی دي که چیرې حکومت ورسره مرسته ونه کړي نو دغه امنیتي عسکر چې 150 کسان دي کېدای شي ووژلی شي د پارلمان غړي هاشم الکوزي تایید کړي ده چې طالبانو د هلمند پوځي تاسیسات او د پولیسو پوستې نیولې دي پرون یک شنبه د هلمند د والي مرستیال رسول یار د خپل فیسبوک په پاڼه باندې ولسمشر غنی ته د ولایت د وضعیت په حق له خبرداري ورکو او د هغه نه د سمدستي مرستې غوښتنه وکړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې په حق له خبرې د یک شنبه ماښام سرته ورسېدې خو په دغو خبرو کې د پام وړ کومه خبره نه ده شوې ټولو غړو یې په یمن کې د سولې په ټینګښت باندې ټینګار کړی دی د خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولدی شیخ احمد په مشرۍ په جنیو کې وشوې هغه ویلي دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري او راتلونکې میاشت به د دوی ترمنځ بیا ملاقات کیږي د یمن امنیتي چارواکو د شنبې په ورځ وویل چې په وروستیو څو ورځو کې د عربستان سرحد ته نږدې د یمن د حجی په ولایت کې په جګړو کې اته سلویخ کسان وژل شوي دي په وژل شوو کسانو کې سلویخ تنی حوثیان او اته ویشت تنی حکومتي عسکر دي په جګړې کې په لسګونو نور کسان زخمیان شوي هم دي په یمن کې د خل اړخونو پرون موافقه وکړه چې د اوربند د نظارت په اړه به یو کمیټه جوړوي په یمن کې د 2014 کال د سپټمبر په میاشت کې جګړه هغه مهال پیل شوه چې حوثي یاغیانو د دغه هیواد مرکز ونیو چې وروسته بیا سعودي عربستان د خلیج د سیمې د نورو هیوادونو په شمول د حوثي یاغیانو خلاف یو ائتلاف جوړ کړو او په یمن کې د حوثیانو خلاف هوایی بریدونه پیل کړل اسرائیلو د یک شنبه په ورځ د لبنان د شیعګانو د حزب الله د ډلې یو لوړ پوړی قمندان د دمشق سره نږدې په یو هوایی برید کې وژلی دی د بیت المقدس نه د امریکا غږ د خبریال رابرټ برګر رپورټ سید سلیمان شاه تاسو ته وړاندې کوي
حزب الله وای یو لوړ پوړی قماندانې چې سمیر قنتار نومېده د اسرائیلو په یوې هوایي حملې کې چې د سوریې د پایتخت دمشق سره نږدې وکړه وژل شوی دی د حزب الله یو مطبوعاتي بیانیه چې د یک شنبې په ورځ یې په بیروت کې خپره کړې ده پکې ویل شوي دوو اسرائیلي جټ الوتکو چې د سوری هوایي قلمرو ته ننوتلې وي د لری مسافې څلور توغندي په هغه اپارټمان باندې ورکړل چې قنتار پکې اوسېده. اته کسان نور هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. سمیر قنتار چې په 1909 میلادي کال کې په اسرائیلو باندې د یوې مرګانې حمله نه وروسته ونیول شو، تقریبا 10 کلونه د اسرائیلو په محبس کې تیر کړي وو او وروسته اسرائیلو د خپلو بندیانو په بدل کې آزاد کړ. اسرائیلو تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي او نه د دغه وژنې ذمواري قبوله کړې ده. خو د کابینې وزیر یوال شدنیز خپله خوشحالي ښکاره کړله او نوموړی یو لوی مجرم وباله. د سوریې د اطلاعات وزیر عمر الزوبي ویل
دا لومړی وار نه دی
چې اسرائیلو د سوریې په خاوره کې دننه دا ډول تروریستي عمل سرته رسولی. هغه ویل اسرائیلو له قطر او سعودي عربستان سره لاس یو کړی دی او د سوریې د رژیم د رانسکرولو لپاره دا ډول توطیې جوړوي.
خبرونو ته ادامه ورکو. په هسپانیا کې د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړی پایلونه داسې ښکاري چې حکومتي محافظه کار ګوند تر ټولو ګوندونو نه مخکې دی، خو د حکومت جوړولو لپاره چې څومره څوکیو ته ضرورت لري په هغې کې پاتې راغلی. پرون یکشنبې ماښام د رایو د شمیرنې نه وروسته د هسپانیې دولتي ټلویزیون وویل چې د صدر اعظم ماریانو روجي مشهور سیاسي ګوند 20% رایې ګټلې دي او د نورو ټولو ګوندونو نه مخکې دی. د هغې نه وروسته په دویم نمبر د هغه سیاسي مخالفه د سوشلیست ګوند دی چې 40% رایې ګټلې دي. په دغه انتخاباتو کې دوه نوي ګوندونو هم برخه واخیسته چې کوشش یې کاوه چې د دوو هغه پیاوړو ګوندونو نه زیاتې څوکۍ وګټي چې دغه د اوږدې مودې راهیسې په واک کې دي. په هند کې د هغه تنکی ځوان د خوشی کېدو خلاف مظاهرې شوې چې 3 کاله مخکې په یوې 30 کلنې جنۍ باندې د ډله ییز جنسي تیری په قضیه کې نیول شوې او مجرم ګڼل شوې. او د اندونیزیا په مرکزي سیمه کې پرون یوه کښتۍ ډوبه شوې ده. په کښتۍ کې 100 کسان او عمله سپاره وو. د جګورنې عمله وایي چې تر اوسه یې تر 150 کسان جګورلې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو زموږ غږ د امریکا غږ واشنگتن نوري. جمهور رئیس اشرف غنی به د سه شنبې په ورځ آذربایجان ته سفر وکړي. د افغانستان د جمهور رئیس د مقام د دفتر یو بیان وايي چې آذربایجان ته په خپل ورځني سفر کې ښاغلی غنی کوشش وکړي چې د سیمه ایز همکارۍ او بهرنۍ پانګې درجه بندۍ په باب له چارواکو سره وغږیږي. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واورئ چې له کابل نه رالیږلې ده.
د افغانستان جمهوریت وایي چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د سه شنبې په ورځ د سیمه ایزو همکاري او بهرنۍ پانګونې درجه لبولو لپاره د آذربایجان مرکز باکو ته په ورځني سفر لاړ شي. د افغانستان د جمهوریت دویان مرسیال سید ظفر هاشمی د یک شنبې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دا سفر د افغانستان په خپل ځان د بسیا کولو په هدف آذربایجان ته ترسره کیږي.
ملاقاتایی که در نظر گرفته شده چند سند همکاری های دو طرف
خاقل یشیمی ویل کمی کسانی چی پا پام کنی ویل شیوی پا که دوال خیزو موافقو لسلی کول هم شامل دی. در افغانستان دی جمهوری اسلامی دوائن مرسیل ویل چی افغان حکمت تل پا دیر تینگار کرده چی دی سیمیزو همکاری و پا زیادی دو او در بحرانه و پانگوان و پا جذباولو در افغانستان اقتصاد چی تر دیره په بهرنی عمرسته ای تکیلر نه لدغه حالت سخرا و باسی او پیولی کری او پتی توگا افغانستان اقتصاد رشتینی وده ولری. در افغانستان دی جمهوری اسلامی دوائن مرسیل ویل چی افغانستان سر تیر کال در لندن پا کنفرانس که در مرسو دوام پا خپل پا خود در دغه حواد دریدلو سر تلل شوی وی. نو زکا هڅه کیږي چې افغانستان چې نړیوالې ټولنې سره کومې ژمنې کړي هغه عملي کړي. د جمهوریت دویان مرسیل د افغانستان د حراست او ثبات د شورا د غوښتنو په هکله چې د ملي یووالي مشرانو چې د حکومت د جوړېدو په وخت اساسي قانون د لوی جرګې د جوړېدو کومه وعده کړې وه باید له مخې ژر لویه جرګه جوړه شي. وویل چې په دې برخه کې یو لړ کارونه شوي دي.
قانون اساسي افغانستان خوشبختانه تمام موارد را پیش بینی کرد.
ښاغلی هاشمی ویل د افغانستان اساسي قانون له نیکه مرغه ټولو حالتونو وړاندوینه کړې ده. د دې په دونکي څنګه موږ دا قانون تعدیل کړو. سیاسي پراشي ویل چې د ټاکنیزو کمیسیون د کمشنرالو د غوروي کمیټې به دا ونی په رسمي اولنی ډول په خپل فعالیت پیل وکړي. هغه ویل چې د کمیټې وګړو د تیری ونی راهیسی د پیژنګولې ناسې پیل کړي دي. د جمهوریت دویان مرسیل د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول په باب دی او پښتنې په ځواب کې ویل چې د سولې په برخه کې د پاکستان رول خورا مهم دی.
موضوع نقش پاکستان یک موضوع بسیار مهم.
خاغلی هاشمی ویل په خبرو کې د پاکستان همکاري او د پاکستان ونډه د سولې د خبرو په بریالیتوب او د خبرو د پیلو په برخه کې و ډیره مهمه مسله ده چې مونږ یې منو، خو هم د دغه ټریبون څخه غواړم اشاره وکړم چې لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس د پاکستاني چارواکو سره کومې خبرې لرلی او د خبریالانو په واسطه د افغانستان خلکو ته په څرګنده اعلان کړی دی چې د دوه هیوادو ترمنځ اړیکې د اعتبار او اعتماد په اساس نه دي، بلکې د اړیکې د دواړو هیوادو د ملي ګټو په اساس دي. سر زفر هاشمي ویل چې افغانستان پاکستان سره د خپل نړیوالو شریکانو په مخ کې د یو داسې میکانیزم په جوړولو موافقه کړې چې له مخې به یې کړنې وارزول شي. هاشمی د سولې د خبرو لپاره د پلاوی د زی او وخت په باب خبرې لوخ څخه د مخه وګڼلې ویل چې په دې اړه به کله چې دا مسایل روښانه شي خبرې وکړي. دغه راستیا ظفر هاشمی د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې، ویل چې د ملي امنیت شورا له تیرو اونیو راهیسې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه څو وارې غونډې کړې دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا واشنگتن دی. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې د ځمکو د غصب د مخنیوي په خاطر هڅې ګړندې کړې دي او ژر به غصب شوې ځمکې له غاصبینو نه آزادې کړي، مګر دغه هڅې په داسې وخت کې پیل شوې دي چې دا وخت هم ځینې خلک د خلکو د ځمکو غصبولو د کار ته دوام ورکوي. پام وکړئ زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
دا بیستو د ولسوالۍ په کانې کترغۍ سیمه کې بیلډوزر پاخه دیوالونه او سنګکارۍ رانړی. په دغه سیمه کې پر یوه لوی ډاګ د کورونو جوړېدا ته سلګونه تازه سنګکارۍ او د انګړ دیوالونه شوي، خو چارواکي وایي په دا وارې د غصب مخنیوي ته کلک ملا تړلې ده. د رسمي شمیرو له مخې په ننګرهار کې سلګونو کسانو نږدې 300,000 جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ولایت مرستیال والی محمد انیب ګردیوال چې ننې پر غصب شوې ځمکه جوړې شوې سنګکارۍ او دیوالونه نړول خبریالانو ته وویل دا ځلې کلک تعهد کړی چې غاصبین به نه پرېږدي.
عمومي کمپاین به شروع کوو د ټولو ولسوالیونه، ولسوالانو ته هم موږ دا سپارښتنه وکړه چې عاجل به د غصب هغه ساحې چې غصب پکې شوی او یا غصب پکې اوس روان دی د هغې دپاره به جدي اقدامات کوئ.
هغه وایي په ډېرو سیمو کې شته غاصبینو په عامو خلکو ځمکې پلورلې او ژمنې ترې اخیستي چې د دولت ذمهواري نشي کولی، خو دا ځل د غاصبینو له سرخیلو سره حساب کوي. که څه هم ګردیوال د ځمکو لوی غاصبین په نښه نه کړل، خو وایي ډېرې ځمکې زورواکو مافیایي کړیو غصب کړي دي. ښاغلی ګردیوال وایي د غاصبینو لیست چمتو کړی او زر د چې امنیتي ادارې په نیولو پیلو کې.
زموږ د کانال لویه پروژه ده، په هغې کې چا غصب کړي هغه هم یاد ولسوالانو د خونه کاملا موږ ته د غاصبینو لیستونه راکړ شوي دي او هغه موږ امنیتي ارګون ته سپارلي دي چې باید په هغې کې اقدامات وکړي.
د بیستو د ولسوال اسرار الله قاضي زاده چې په دغه کمپین کې برخه اخیستي وویل په دې ولسوالۍ کې د شته غاصبینو ملا تر ډیره په دولت کې دننه خلکو تړلې.
کیدای شي په دې کې زوراک می، په دې کې هغه مافیایي کړې موجود وسی چې هغه د لوړو یا دغه زوراک لخوا حمایه کیږي، دغه څخه ملاتړ کیږي.
خو په دغه ولایت کې ځایي اوسیدونکو تر ډیره د دولتي چارواکو په دغه سي کمپاینونو باور نه لري. دوی وایي دغه مبارزه یوازې د څو ورځو لپاره دوام کولای شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وای هم دغه غاصبین دي چې لوړپوړي حکومتي چارواکي په شا ډبی.
غریب سره خو غصب نشي کولای، او که غریب خلک غصب کوي هغه د لوټو کوټه جوړوي، سپینه ماڼۍ پکې نشي جوړولی. نو څوک چې غصب کړی دی غصب کوي هغې سره د نظام حمایت څوک حمایت نه، نو څنګه یو غاصب ته دولت د شپږ میل اسلحو د ګرځېدو جواز ورکوي؟ نه حکومت ورسره لاس لري.
تر اوسه لا معلومه نه ده چې ولایتي اداره به په ننګرهار کې د غصب شوې ځمکې په بیرته راګرځونه کې څومره بریالی شي، خو تیر ته په کتو دغه مسلې ته ډیر خلک ناهیلي دي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
فقیریم
واشنگتن د ماخستان و بجی او نه څولېخ دقیقې دي د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو لومړی نیم ساعت سهرنۍ خبرونه وري د ترکمنستان د ټاپینه د افغانستان پلار پاکستان او هند ته د طبي غاز د انتقال د پروژې په ملاتړ په کابل کې غونډې شوې دي. په موقعه په دې اړه نور تفصیلات زموږ د خبریال ممتاز بهیر پر رپورټ کې.
د ټاپی یا د افغانستان لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د لیږد پروژه چې له کلونو وروسته تیرونې د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هندوستان چارواکو لخوا په پلازمین اشقابات کې پرانستل شوه، د افغانانو له پراخ ملاتړ سره مخ شوي چې د غونډو او لاریونونو په ترسره کولو یې لمانځي. په همدې لړ کې نن د یکشنبه په ورځ د ټاپي د پروژې د لمانځلو په ویاړ په ارګ ماڼۍ کې یوه لویه غونډه رابلل شوې وه چې ورکې د افغان حکومت د یو شمېر چارواکو او د پارلمان ځینو غړو سربیره په لسګونو ځوانانو او د مدني ټولنې استازو ګډون درلود. دغې غونډې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل د ټاپي د پروژې پیل به افغانستان د تضاد له محور څخه د سیمایزو همکاریو پر محور بدل کړي.
مردم ما با یک دیدگاه نو آمد.
زموږ خلک له یو نوی لیدلوري سره راغلي دي. زموږ د خلکو اقتصادي لیدلوري دا دی چې واړه کارونه بس نه کوي. زموږ د خلکو لیدلوري دا دی چې لوی سیمایز اقتصادي پروژې له خبرو عمل ته راشي تر څو د هر اړخیز بدلون لامل شي. ستاسو دا پیغام ما درک کړی دی او په عملي کولو به ان شاء الله په هر میاشت کې د یوې نوې پدیدې او نوې حرکت شاهدان وو.
یک حرکت نو شاید قد بودیم.
ولسمشر غنی ویل په راتلونکو اونیو کې به د ټاپي په سیر د نورو لویو اقتصادي پروژو لکه د اورګاډي د پټلیو جوړولو د عملی کار د پیلېدو لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي.
نه تنها بعد از تمرکز
نه یوازې دا چې له دې وروسته به ستاسې د ملي یووالي حکومت تمرکز به د امنیت پر ټینګولو وي، بلکې پر سیمه ییز اقتصاد به هم تمرکز کوو. بل خوا د افغانستان اوبه چې یوه بله برخه ده، نن د اقتصاد عالي شورا دایره شوه او د کمال خان د بند د دریم پړاو په عملي کولو پریکړه وشوه چې موږ یې تمویلوو. دغه راز په دې غونډه کې له ولایتونو څخه راغلي اکثره ګډونوالو د ټاپي د پروژې د کار د پیل له امله له افغان ولسمشر څخه مننه وکړه او هیله یې وښوده چې دا پروژه به په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګېدو او سیاسي او اقتصادي ثبات کې مرسته وکړي. د امینې په نوم یوې ګډونوالې چې له لوی کندهار څخه راغلې وه غونډې ته وویل
دا پروژه د اقتصادي پیاوړتیا تر څنګ امنیتي مثبتې اغیزې هم لري. یاد پنځه ولایتونه تر ډیر بریده امنیتي ستونزې لري. که چیرې ځوانان په کار سي، ډاډمنه یم چې په امنیت کې به مثبت بدلون راسي. د هلمند او کندهار ولسونه ژمن دي چې د دې پروژې په امنیت کې به خپله فعاله ونډه واخلي.
په همدې توګه تیرونه هم په کابل کې د مشعل په نوم یو خصوصي پوهنتون د یوې غونډې په ترڅ کې او د تحول د حلقې په نوم د یو 65 سلګونه ځوانانو د یو لاریون په ترسره کولو د ټاپي له پروژې څخه ملاتړ وکړ. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې هم اکثر افغانانو د ټاپي د پروژې له عملي کېدو څخه پراخ ملاتړ کړی او دا پروژه د افغانستان او د سیمې هیوادونو لپاره له امنیتي او اقتصادي پلوه ګټوره بللې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونه د ټاپي د پروژې د پرانستلو لپاره ترکمنستان ته تللی و چې افغانستان ته له راستنېدو وروسته یې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل په پام کې لري چې د دې پروژې د امنیت ټینګولو لپاره ځانګړي اقدامات ترسره کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم زمونږ د دې خبرونې وروستی رپورت. په 2014 میلادي کال کې د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند دریو کاندیدانو د شنبه په ماښام خپله تلویزیونی مناظره وکړه. هغوی د امریکا د خارجي او اقتصادي سیاست په باب خپل دریځونه روښانه کړل. په مقلې د امریکا د خبریال جمبلون رپورټ ته.
په پاریس او د کالیفورنیا ایالت په سن برنارډینو ښارونو کې تر وروستي بریدونو وروسته دا د دیموکراتانو لومړنۍ انتخاباتي مبارزه وه. مخکښې کاندیدې هیلری کلینټن او د هغې مهم سیال د ورمنټ ښار سناتور برنی ساندرز د دواړو بحث د داعش ځپلو ته مرکز و.
زه د داعش سره د مبارزې یوه ستراتیژي لرم او بې له دې چې موږ په بله پلې جګړه کې ښکېل شو داعش ته ماتې ورکولی شو.
یوه داسې ستراتیژي چې داعش له منځه یوسي خو داسې یوه نه چې موږ د منځني ختیځ د جنجال په بله جګړه کې ښکېل کړي.
خو ساندرس، کلینټن او د مریلین ایالت پخوانی والی مارتین اومیلی په دې کې اختلاف درلودو چې د داعش د ځپلو په ستراتیژي کې د سوریې ګوښه کېدونکی مشر بشار الاسد د دې ستراتیژۍ برخه اوسي که نه.
زه په دې ډیره نخمن یم چې میرمن کلینټن ډیره زیاته د نظام د بدلون فکر کې ده او بل دې چې پر واقعو باندې ځان پوکړي پر بدلون باندې یو څه ډیر جدیت ښیي.
خو ښاغلی اوملی به د رژیم د بدلون سره مخالفت ښیي.
خو دا پریکړه باید موږ ونه کړو چې اسد باید لري شي. د اساسي قانون په کوم ځای کې لیکل شوی متحده ایالات یا د بهرنیو چارو وزیر یې وظیفه لري چې دیکتاتوران باید څه وخت لري کړی شي.
موږ د داعش د زپلو ستراتیژي او تعهد لرو چې موږ او سیمې ته خطرناک دي او بل اخره موږ د ملګرو ملتونو امنیت شورا لرو چې نړیوال سره د غونډې او په سوریه کې سیاسي انتقال راوړي شي. که متحده ایالات مشکل ونکړي هلته بل مشر نشته، هلته خلا رامنځته کیږي او که موږ غواړو چې کامیاب شو نو موږ باید دا مشکل وکړو.
میرمن کلینټن او ښاغلی اوملی د خپل جمهوري خوا مخکښ سیال کاندید ډونالډ ټرمپ دغه خبرو په دوام هم تبصری لرلې چې امریکا ته د غیر امریکایي مسلمانانو دراتلو په مخنیوي کولو یې نړیوال خبرګونونه لرل.
هغه د داعش لپاره د کسانو جلبولو ښه استخدام چي دی. هغوی به د افراطي بنسټپالو د جلب جذب په نیت خلکو ته د ډونالډ ټرمپ ویډیو وښيي چې اسلام او مسلمانانو ته پکې سپکاوی کوي.
موږ باید ووایو چې چې موږ سره متحد کړي یو د عبادت ازادۍ، د ادیانو ازادۍ، د بیان ازادۍ او موږ باید کله هم په دې قانون شو چې دا ازادیګانې د یو ښه امن په بدل کې د لاس ورکړو، خصوصا د ډونالډ ټرمپ په شان د بې تجربې شخص په نظر.
درې واړو کاندیدانو د صحي بیمې په سهولت زیاتېدو، د وسلو ګرځولو په قانون او د اسهامو د بازارونو په اصلاحاتو هم مختلف نظرونه او بحث وکړو. په ملي سطح نظر سنجونو کې ښکاري چې میرمن کلینټن لا هم ډېره مخکې ده.
خبرونو لنډی زوري د افغانستان حکومت او یاغیانو ویل دي چې د هلمند یو مهمه ولسوالۍ نیولې ده. دغه ولسوالۍ نیول د طالبانو د هغه کوششونو برخه ده چې غواړي د هلمند ولایت ونیسي. طالبانو د هغې نه څو ساعته وروسته دغې بریا اعلان کړی دی چې د هلمند د والي مرستیال محمد جان ولسیار خبرداری ورکو چې که د دوی سره بیړنۍ مرسته ونه شي نو دغه ولایت به سقوط وکړي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یمن د سولې په هکله خبرې د یکشنبې ماښام سرته ورسېدې، خو په دغه خبرو کې د پام وړ کومه خبره نه ده شوې. ټولو غړو یې په یمن کې د سولې په ټینګښت ټینګار کړی دی. دا خبرې د ملګرو ملتونو د خاص استازي اسماعیل ولد شیخ احمد په مشرۍ په جنیف کې وشوې. هغه ویلې دي چې په یمن کې د حکومت او حوثیانو ترمنځ د روانې جګړې په اړه ډېر تشویش لري او راتلونکې میاشت به د دوی ترمنځ ملاقات وشي. اسرائیلو د یکشنبې په ورځ د لبنان د شیګانو د حزب الله د ډلې یو لوړ پوړی قومندان له دمشق سره نږدې په یو هوایي برید کې وژلی دی. په هسپانیا کې د یکشنبې د ورځې د پارلماني انتخاباتو لومړۍ پایلونه داسې ښکاري چې حکومتي محافظه کار ګوند تر ټولو ګوندونو نه مخکې دی، خو د حکومت جوړولو لپاره چې څومره څوکیو ته ضرورت لري په هغې کې پاتې راغلی. پرون یکشنبې ماښام د رای د شمیرنې نه وروسته د هسپانیا ټلویزیون وویل چې د صدر اعظم ماریانو روجې مشهور سیاسي ګوند 20% رای ګټلې دي او د نورو ټولو ګوندونو نه مخکې دی. د هغې نه وروسته په دویم نمبر د هغه سیاسي مخالفه د سوشلیست ګوند دی چې 40% رایې ګټلې دي. او په هند کې د هغه تنکی ځوان د خوشی کېدو خلاف مظاهره شوې ده چې درې کاله مخکې په 23 کلنې جنۍ باندې د ډله ییز جنسي تیری په قضیه کې نیول شوی او مجرم ګڼل شوی و. د روټرز خبري ایجنټس رپورټ ورکوي چې که څه هم دغه تنکی ځوان درې کاله جبري بند تیر کړی، خو سبا ته به د هغه د خوشی کېدو په ضد د هند سترې محکمې ته درخواست وشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم د خبرونه په پای کې د موسم احوال. نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان د څو خورونو د هوا حالات د سنتيګراد په حساب په دې ډول اټکل شوی دی. کابل د تودوخه لوړ درجه شپږ او ټیټه منفي 4 درجه سنتيګراد، جلال آباد د تودوخه لوړ درجه ته ټیټه منفي 4، اسدآباد د تودوخه لوړ درجه 8 منفي 2، قندهار د تودوخه لوړ درجه 10.0، مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 9.0، هرات د تودوخه لوړ درجه 8 او ټیټه منفي 3، فیض آباد د تودوخه لوړ درجه 4 او ټیټه منفي 5، بامیان د تودوخه لوړ درجه منفي 4 او ټیټه منفي 4، ګردیز د تودوخه لوړ درجه منفي 2 او ټیټه منفي 5، غزنی د تودوخه لوړ درجه 1 او ټیټه منفي 5، خوست د تودوخه لوړ درجه 10 او ټیټه منفي 2، په کندوز کې تودوخه لوړه درجه لس او ډیره دوه درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. ډیر محترم اوریدونکو، زمونږ لومړی نیم ساعت پښتو خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. مونږ به نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو.